سلامونه ستړي مشي البته د حایل اونی زیخ پرونه تستړي مشي دا اونۍ د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د ولسی ژوند او مدني ازادۍ په وضعیت غږیږو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شو تر اوسه پورې چې تقریبا یعنی درې کاله پوره کیږي یا پوره دي د سرتاسري امنیت او ثبات اداره کیږي خو تر څنګ په ملي او نړیواله کچه د ډیرو ټولنیزو ناخوالو بیکاری او بشري حقوقو ښکاره سرغړونو یادونه هم کیږي یو مستند راپور چې همدا اونۍ د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې البته خپور کړی دی چې ما سره شته دی دا تازه خپور شوی دا په افغانستان کې د برحاله مقاماتو د خوانه اخلاقي څارنې په نوم دی چې ډیر تمرکز یې پر بشري حقوقو باندې اغیزو باندې شوی دی دا یې البته چې خپور کړی همدا اونۍ د راپور نور زیات به زه تاسو سره وروسته شریکم خو په دې موضوع باندې د خپلو دوه میلمنو سره غږیږم چې هم د افغانستان د ټولنیز وضعیت او هم د کورني او بهرني سیاستونو پوره آگاهي لري او ورځنی حساب کې ورسره په جریان کې ما سره د افغانستان د پخوانی سولې عالی شورا مرستیال حاجي صاحب عزیز الله دین محمد په پروګرام کې به ملمی چې هیله کوم هغه به موږ سره وسل شي او بل لیکوال او سیاسي مبصر عبدالواحد تابی صاحب را سره ملمی چې د هم د هر ورځې او د افغانستان په حالاتو باندې تبصری لري او کار کوي او لیکنه کوي زه تابی صاحب تاسو ستلی مشي تاسو خو زه ګورم چې وسل استي په خیر استي زما غاوري
سلام صاحب استاد ښاغلی درم
ډیر مننه چې موږ بلنه منلې زه منتظر یم چې حاجي صاحب دین محمد هم موږ سره وصل شي د افغانستان نه زه پوهیږم چې کله کله انټرنیټي ستونزې ډېرې پیدا کیږي خو خدای دې کړي چې زما غږ واوري او را سره اوسي حاجي صاحب تاسو زما غږ اورئ ښه زما غږ هغه ته تر اوسه پورې نزی خو من کوشش کوم درنو لیدونکو نم باخنه غواړم چې د سه په وخت وصل نشو زه باغوی تراشم تابع سه غختل مې بحث به تاسو سره اول پیل کم په مجموع کې البته تاسو د افغانستان په وضعیت باندې پوره خبر استه غواړم چې د سی و ارزیابی را ترکه یا نظر را کوي چې د افغانستان دغه اوسنۍ وضعیت څه ډول ده د پښتنه ځکه کوي چې مختلف او ډیر وخت متضاد نظریات ډیر خبريږي یو ته دا چالت افغانستان ته تلې دي خې غني فکر کوي چې سفر کول شو اکسونه خپل ازادي لرو برعکس راپورونه او بین المللي ارزیابیان او تحقیق او څارنی چې کیږي وضعیت ډیر خطرناک او بحراني خې ستاسو معلومات څه دي مهرباني غواړم تاسو نه وو
مانه ناشنا صاحب ګوره یوازې امنیت فکر نه کوم چې هغه دي ژوند برخه وسیږي د ژوند په برخه کې ډېر مسایل څه سي هغه اقتصادي مسایل را کړ ور کړ ځان خودنه یا ځان پیدا کول په سیاست کې سنن په دنیا کې معمول ده چې په کې به خپل ځان پیدا کړي چې په کې سره خپل هیواد یادولې سي چې له بعد مرغه په دغه کې موږ وروسته پاتې یو د 15 سوي کال نوري نه راپدې خو چې افغانستان په دې جال کې دی افغانان نه دي توانی د دې سیزن په کې پیدا کړی ګوري کمونستان دې موږ تر شا څوار لس کال و درې د موږ خپل ناخوال لغه هیوادونو سره چې پرتی وی دی غو په مټم حل نشوي کړلې شل کال نه ټول په پوره قوت شتمنۍ سره دې موږ تر شا ولاړ له موږ نشوي کړې د خپل ستونزې حل کړو زه فکر کوم چې یوازې په دې بسنه نه کې چې او تان یا د وطن یا لستانه افغانستان تلار سی خپل کلی باندې ته ول خپل خلکو وی وینیا وغدی پرسینی زوبانه یا هم په شخصي بڼه وای چې حالت امنیتون درلود او دته څه پیښه نشول زه فکر کوم چې قصه ډیر ستره ده د اوس په دې پښتنو په ټول ټال کې کسړی یاد کی د دې پښیمو کې د دې پښتنو پښیمه کې ساختار بل ډول دی حالت غوڅندنی ډیر دی تهدید ډیر ده قومي مسایل ورستر بری ډیری هغه کک چې رامنځته شوی د پښتنو په منځ کې له 1350 هجری لمریز کال راپدې خو چې کله په نوم دی کو پرچم یو د بل په وړاندې ودرې د تهدید سول بیا مجاهدین سره پام دی ډول اته دوی خېخې وکړلې هغه خېخې ته هم ونه کتل او امغه مساله بیا ځلې د طالبانو لپاره ځول سره او د جمهوریت پر منځکې دو سره بیا ځلې راوټو کېدل او په نامه د يهودو نصارا پښتون مشت سیمې کې هغه کسان چې په خاریاتو کې ژوند کوي یا په بل اصطلاح کړای وي په دولت سره کار کوي د هټه تهدید سول په نامه دی بیلابل نمونه سره لدی چې هغه خېخې متاسیه ده کړلې هغه هم شتون درلود او بل تم دغه مساله زغورم دي ته هم اشاره کوم چې څه په کابل کې ولم چې کله به پښتون څوک امنی ملي امنیت راوسلی امریکایان راوسته همدا کسان چې په کابل کې یا په خاریات کې وشدل دی به دولت ته دی واسطي به باندې تل دا به له بنخونو څخه خلاص کول یعنی هغه ریشاو بافته هم په موږ کې ست خو له بعد امرغه موږ د پوت سیاست کاری چې زه فکر کوم چې دا مسله چې وستا سیاده کړل چې خلک خوشاله لامنه څخه زه فکر کوم ناخوالي ډيري دي او کرکې پښتنو په منځ کې مراسل بری ډيري او دا ټول دی واکو د اقتدار په خاطر زه فکر کوم
مننه زه به دا د راپور جزئیات هم ورکم چې یو ډیر مستند دی البته د ملګرو ملتونو ډیر کار کړی په دې باندې اما تاسو سره د استاسو د وینا مطابق ځنی دوستان یا ځنی خلک چې د افغانستان نه راوتلي دي راځي او یا په باره کې قصه کوي یا ورزي سفرونه کوي هغه څو خبرې دا کوي چې د پخوانی حکومت یعنی د جمهوریت د وخت سره پرتله کوي او د سوي چې اوس غلاغه دی نشته د رشوت خوري ډیر نشته په ادارو کې احترام ډیر زمنګ کیږي او چې کم کارونه زمنګ باندې هغه کولې شو یعنی یو اقتصادي مشکل شته دی اغم پړای په دنیا چې وی چې په افغانستان کې نظام په مشروعیت ورته نور کوي نو پام دی واجبانه راکړه ورکړه کا مشوي ده او ډیر کډرونه او سوداګر او نور کارونه چې بیرونی کومکونه کېدل هغه ټول بند شوی دي نو په دې وجه افغانستان په ډیر حالت د فقر کې واقع شوی ده د دغه استدلال بار کې تاسو نظر څه ده یعنی دا واقعیت نه دی فکر نه کوي
زه فکر کوم چې نو سرویس تاسو ته په درنښت سره ګوري درسته ده چې په جمهوریت په وروستي کلونو کې په داوو او توکرن وروستي کې غلا او فساد د خپل حد ته ورسید له بعد مرغ زه فکر کوم چې هغه رسنۍ چې د کومندانانو د زوراکانو په لاس کې هغه قدن عمدن مخشوي وکړل خلکو په منځ کې کرکل ډیر کړل او راستر بری هغه ناروغ کسان چې په تعصب او په ناخوالو کې کړل دغه قدن عمدن خپل ګیرډي میزونو ته تفسیرو تر غوښتل چې خلکو په منځ کې واټن ډیر کړ او کرک او راستر بری ډیر سره او دی باج اخیستنی په نوم یو کلچر چالت دود ګرځیدل او په داوت باندې دوی وټونی دل په داشل کلن دور د جمهوریت کې خپل قانوني आवाज وو پرسی خو اوس پر اساس دغه مسالې د څو طالبان حاکم دی په جغرافیه باندې زه فکر کوم درسته ده چې ځینې مسایل ته چې امنیت راغلی ده د خلکو غږ په خاریاتو کې اوریدل کېږي زه فکر نه کوم بیا هم دغه خپلې مخکنۍ خبرې باندې زه درېږم چې هغه کلیوالو سیمې دي په کلیوالو سیمو کې دا اوس هم کرکه زښته ډېره ده هغو کسانو چې په جمهوریت کې کار کړی هغو کسانو چې په خاریاتو کې اوسېدلی دي هغو یعنی تازه سانس اخیستلی درسته دي انسان په ډول باندې ژوند کوي فزیکي جوړښت دي انسان په بڼه ده خو هغه کلچر چې په افغانستان کې د نن راځي اغه قومي کډونو د کسرای وګوري زه فکر کوم او ته تشه محسوسيږي او افغانان ناراض بری چې له طالبانو څخه
لکه تاسو چې یاد کړه طالبان خدای ادا کوي چې وي امنیت تضمین کړي دي او د خلکو عزت او حقوق خوندي شوی دي خاصتا د دوی په اصطلاح چې شرعي حقوق خوندي شوی دي او افغانستان کې اصلا نوې ستونزه نشته بلکې دا بهرنیان دي چې پروپاګاند او د نظام خلاف تبلیغات کوي ما ته اجازه راکړي چې زه د یوناما د امددي اونې راپور چې د 2021 کال نه د اگست میاشتې نه وروسته تر 2040 کال پورې تر دې لومړی ربع پورې البته تحقیق کړی دی چېړنې کړی دی او دای لیکلی دی چې دا راپور موږ په دې اساس جوړ کړی دی چې موږ د ټولو رسمي چارواکو د سوشل میډیا یا د ټولنیزو شبکو د پاڼو نه او د خلکو د عکس العملونو نه د پخوانیو چارواکو نه او په افغانستان کې دننه خلکو نه او د مختلفو ولسوالیو ولایتونو نه د مرکو او د نظریاتو او د ټولو عواقبو پر راټولولو موږ دا راپور جوړ کړی زوی دا سرخطونه شریک کم دی د پاره چې د دې راپور محتوا به ډیر زیاته د هغه ورسته په تفسیر وکړو د اول دا ویل دي چې برحاله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ماموریت چي دي دا تر ډیره پوری د سې کلیدی لارخونې وي ورکړي دي چې دا غوي تطبیق پر رسنۍ باندې خاصتا رسنۍ باندې ډیر محدودیت وضع شوی دی ترڅنګ د محرمیت مسله راوړې ده چې دا د نارینه نه په غیر یو خزه یا یو جلې چې کار او روزګارو کې دانش کولای چې ووزي د کورنه بل مسله د خزو باندې د محدودیتونو کې د حجاب ذکر کړي ده به په خزو باندې محدودیتونو کې پارکونو ته جیمونو ته او عامه حمامونو کې د خزو باندې بندیز یاد کړي بیا د خزو په مشي باندې د کاروبارونو د پاره خندونه یاد کړي بیا د امیندوارو مهندو د مخنیوي درملو ته د لاسرسي مسله یاد کړي د افرادو ترمنز په خپل منځي اړیکو محدودیتونه یاد کړي د نارینه او د ظاهر پاړی مقررات وز کړي د مذهبي اعمالو پاړی مقررات ور کړي د منکراتو مخنیوي موسیقي او قیلون بندیز د انسانانو او حیواناتو د انزورونو په نندارو باندې بندیز د غیر اسلامي جشنونو پر منځلو باندې بندیز د طالبانو د مشر د فرما فرمانونو احکام او لارښوونې حتمی په لیکولو تطبیق او طریقې یادې کړې دي، یا مثلا برحال ادارو کې د شکایتونو اوریدلو په میکانیزم کې د معیارونو رعایتول یاد کړې دي. دا سه ډیر زیات نور مسایل ذکر کړي چې دا هر یوې تشریح او توضیح ورسره ورکړي او مستند کړي دي. په هر سیمه کې چې دا واقعیت شوی دي چې هغه د شریعت او د قانون خلاف دي، هغه ورته ذکر کړي. زمنګ سره زه فکر کوم چې حاجی صاحب عزیز الله دین محمد هم وصل شوی دی، د دوی نه به عام ستړي مشي ورته هم که غږ مې اوري اول تایید کوم. حاجی صاحب ستړي مشي، پروګرام ته تاسو په خیر رااله. تا مډیر امانه تاسو په ډیر ستونزمن حالت کې زمنګ بلنه منلې، موږ په دې پویګو چې افغانستان کې وضعیت سره رقم ده او خاصتا د انټرنیټ کمزوریاں نه، اما تاسو هر وخت د ملي مسایلو په اړه کې خپل هر څه پریخي دی او راغلی استي چې خپل نظریات او بحث شریکي، حتی هم دردی شریکه کوي. زمنګ د نن د بحث محتوا او موضوع دا د جی سیب چې غواړو د افغانستان اصلي وضعیت باندې تبصره واخلو. تاسو هلته ژوند کوي او تاسو د افغانستان په خوانی حالت هم کتل دي، موږ غواړو هغه واقعي بینه نظریات ستاسو ووروز مونږ لیدونکو ته چې واخن د افغانستان وضعیت د طالبانو په حاکمیت کې څه ډول دی. تازه راپورونه چې داونه خبره شوما په مقدمه کې یاد کړل، تقریبا نه پانی یوازې په دی باندې لیکل شوی دی چې څومره زیات بشري سرغړونه کیږي، څومره یو قوي بشري ظرفیت چې خزي او تحصیل او تعلیم دی په دی محدودیتونه وزدي، او د څه ډول رواني صحي ناروغیان رامنځته کړي، اقتصاد کمزورې شوی، او یو بینظمي د سرپرست نارینه د لپاره ایجاد کړي دی چې د خپل کارونه ترڅنګ د نورو سرپرستی د محرم په نامه باندې وخت ځای کی د نورو سره وګرځي، یو لوست خزه سره یا لوست لور سره. تاسو مونږ ته خپل نظر راکئ چې وضعیت څه ډول دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته آشنا سره او استاد لاره نه ټول او ورته کوم ته سلام علیکم وایم. او خو ما دغه موضوع د ماشومانو د تعلیم موضوع یا د کار کولو موضوع یا د عامو افغانانو په ځان نګوري په نظام کې دا سنځسته، ولی دا هم باید د یادونه باسو چې دلته نسبتا امنیت راغله، د فساد مخاطر یو اندازې نیول شوی ده، کم زیات به خو د پخوا په شان ډیر نه دی. نو په دې وجه باندې سړی ویلی شي چې افغانستان ورو ورو داسې معلومیږي چې که دغه لکه د ماشومانو تعلیم او د کاروبار او زندگی دې شانو کې دوی څه کوشش وکړي، نو په موږ داسې ویلو چې خطر افته روان دی.
صحیح. که تاسو نه داسې یو پوښتنه وکم، البته بیخي خصوصي، چې که چیرته تاسو ته وظیفه درکړي یا تاسو علاقمند استئ چې یو وظیفه واخلئ چې هغې کې تجربه لري، کار لري، او دا افغانستان کې تقریبا په همدغه نوي عصر چې اساسي قانون جوړ شوی دی، او تاسو یې د مؤسسینو ناستئ چې ډیر مهم کار هم په جرګو کې کړی دی، تاسو غواړئ وظیفه واخلئ، تاسو ته یې درکوي وظیفه؟
یاره لکه چې زخمله هم تیار نه وسیګم او دوی هم دې تیار نه شي اوس ماته وظیفه راکړي.
صحیح. دا پوښتنه زه یو دلیل په دې کې لرم، ځکه مې مستقیما تاسو نه مطرح کړه. ما ته شخصا چې موږ امریکاغه کې کار کوو، موږ چې د افغانستان کې د کډرونو سره چې پاتې دي، چې په لکونو دي، په زس یعنی په لزګونو زره الته متخصصین پاتې دي، موږ چې ورسره خبرې کوو، زه په دسه وزارت کې کار کوم چې زما تجربه، زما علمی اسناد ټول شي نه ډیر زیات دی، نظر هغه کسته چې زما په سر مقرر شوی دی چې هغه هیڅ نه و پوه د دغه وزارت یا دغه موینیات یا د مریاست او مدیریت نه لري، اما دا ځې نه ورکول کیږي. فکر نه کوي چې دا یو ډول علنی دی، یو افغان د حقوقونه سرغړونه ده چې مستقیما په هغه نظام کې خپل ځان نه ګوري.
دا خو یو واقعیت دی، لکه دا تاسو کوم خبره کوله دا واقعیت دی. خو د دې سره دا هم باید وایو چې د دغه لپاره د تقرر لپاره یوازې مسلکی پوهه ضرور نه ده، د مسلکی پوهه څنګه کې د تقوا او دینداری دا هم مهمه ده. د کوم شک نشته چې عام باز مونږ په خلکو کې چې په جمهوریت او په مخکنی نظامونو کې وو تقوادار او ښه خلک وي، ولی داسې مو چې داسې خلک وو چې هغوی د خپلو وظیفو نه یا د خپلو چوکیو نه غلط استفاده کولې، نو دا هم باید په نظر کې وساتو، خو طالبان د پاره چې اوس نظام دی حکومت دی د دې لپاره خبره دا ده چې عام ولس په اړه طریقه چې کولای شي د ځان سره ونیسي او دغه د تعلیم او کاروبار مسالم یو ځای دغه لپاره لارې جوړې کی، نو یقینا چې دوی اوس په خلار روان دي.
صحیح، تاسو تر رضایت خو یم، خصوصا د یوناما د دیا اونۍ راپور بیخی په جزئیاتو سره دا راغلی دی چې طالبان غیر د ځان نه په اجرایه قوه کې چې ټوله اجرایه قوه ده ساختار د حکومت داسې دی، هیڅ بل څوک پکې نه پریدي او یوازې ځان او د خپل منځ کې. بیا تر څنګ دا معلومات هم شته دی یا شکایت شته دی چې مثلا دومره زیات مالیات ټولیږي، کومکونه که ورزی بشري او د مالیه وزارت کنټرول یا نور شي د ده په باره کې وضاحت نه ورکوي، خاصتا د کلنۍ بودیجې باره کې چې په سوونو میلیارد افغانۍ دوی ټولې کړي دي، معلوم نه دی چې دا چیرته ځي، د چا دپاره مصرفیږي او ولې. زه به لږ معلومات نورم چې مخکې تابعي صاحب خپل نظریات ډیر ورکړل په دې باره کې معلومات درلودل، غواړم یو تبصرت بل همدا واخلم چې تابعي صاحب که چیرته د طالبانو په وړاندې دغه ډول چې مثلا متخصصینو ته کار نه ورکوي چې تقوام لري ښه خلک دي همالته ژوند کوي او وضاحت هم ډیر ولسته نه ورکوي او یو ډول استبدادي شکل باندې خپل حاکمیت غواړي چې وساتي د امارت په نامه باندې، فکر نه کوي چې یوه ورځ به دا عکس العمل په ملي سطحه باندې دومره لوی شي چې افغانستان کې به بیزانی مالی او مانوي زیانونه ولري چې به د جبران لپاره غیر د پښیمانۍ نه بل څه نه وي؟ تاسو څه وایئ؟
ګوره شنا تاسو مخکې یو ښه کې اشاره وکړه چې هغه د سوشل میډیا نوم تاسو یاد کړ. ګوره اوس یو استمه پیړۍ کې موږ ژوند کوو، دنیا یو کلی ګرځېدلی دی، په یو څنډه د دنیا کې شی کېږي ټول خلک تقریبا پې آګاه کېږي او پې پوهېږي. نو ښه به دا وي چې موږ تل هغه پوچ سیاست ته همیشه مخه کړې ده، موږ هېڅکله له وخت زمان مکان سره چې دا په اثر کې او په سیاست کې معمول ده، له دې سره به ته سازګاري پیدا کوې که ته غواړې چې له دنیا سره راشه درشه ولرې تعامل وکړې او هغه ناري سوري چې دا درې کاله دوی وایي چې په رسمیت باید وپېژندل شي، نو ته به د دنیا خواستو ته د دنیا غوښتنو ته غاړه کړي. ګوره همدا اوس موږ تاسو خلیجي هېوادونه ټول یادولی شو چې په هغه کې عمان، قطر، کویت نومونه ډېر دي، خو 50 کاله د مخه دوی د ډوډۍ په خوراک باندې نه پکې پوهېدل، خو دوی ځانونه په کلي کې پیدا کړل، نن لومړۍ خبره په خپل ګاونډ کې کوي او نن اقتصاد غني ده. هغوی هم مسلمانان دي او همدغه دین د اسلام چې په کراتو کراتو دوی وایي، نور ټول علما په همدې مسله باندې مفسرینو همدا مسایل لیکلي دي چې د اسلام دین یوازینی لامل چې په ښځو باندې زیاتی و په همدې رامنځته شه. دوی د آیات شریف ته دغه تفسیر ته دغه امر ته چې الهي امر د دوی دې ته شو کړی د خلکو سترګو ته خاورو شیندي. بل بلګه زه تاسو ته یادوم، ګوري په دغه نړیواله جګړه چې کله په دغه امریکا کې سيزه ژوند کوم چې دلته پای ته ورسېدل، دوی خزو ته ځای ورکړی چې فابریکې باید صنعت په خو ولاړ وي او چوپ پاتې نه شي. کله چې جګړه بند شوله هم دغه امریکایي مشت هیوادونو کې خلق غوښتل چې بیرته ښځې په کور کې نه وي، خو ښځو ځان په اقتصاد کې پیدا کړی و، ځان په سیاست کې پیدا کړی و، دوی شاته کښېنه نسل. موږ ته دا 15 کلن جګړه یا 15 کلن دغه سفر ډېره ستره تجربه ده. درسته دلته به د سواد کچه په افغانستان کې ټیټه وي، خو دا ښه تجربه ده. موږ باید خپل هم ګرام یو، دا د موږ خلک ولسونه ګرام دي، دوی باید ځانو ته د خلاصون لاره پیدا کړي تر څو د سیالانو جوګه وګرځي او د سیالانو په کاروان کې ورګډ شي.
دا خو یعنی توقع ده، دا هیله ډیر افغانان مطرح کوي چې امن شي او ټول پخلا شي او افغانستان کې ټولو ته د کار زمینه جوړه شي. خو موږ لږ ذره په دغه حایل خبرونه کې معمولا غواړو سپینې خبرې وکړو او واضح واضح طرحې معلوم شي. حاجي صاحب دین محمد، تاسو غواړم ستاسو نه نظر نورم واخلم په دې باره کې چې څومره ممکن دی چې دغه اوسنۍ فضا د ټولو افغانانو دپاره داسې مساعده شي چې واقعا که چیرته په نظام کې کار ورته نه مساعدېږي، حداقل د خپل کاروبار او دا د مدني حقونو نه خو مثلا استفاده وکړي. مثلا یو څوک غواړي چې افغانستان ته خپل فامیل سره راشي، اما ښه پوهېږي چې زما درې یا څلور لوڼې به هلته تعلیم نشي کولی، بیا نه راځي، او دا غواړي چې افغانستان کې خپل وطن دی، کور دی، کلی دی، هلته ژوند وکړي. دا فکر نه کوي چې یو غلط کار دی چې داسې فضا یې را ایجاد کړې ده چې د دغه سې خپلو افغانانو د راتګ مخه نیسي؟
زما درته یو بل خبره مو کوم چې اوس مثلا یو ډاکټر چې دلته خو ډاکټر وی او هغه خزه ماشومان لري، نو هغه ماشومان هغه ماشوم چې هغه تعلیم ونه کړي د هغه ماشوم لپاره دا ډاکټر او دا ټول ځي کنه، نو په دې وجه باندې دوی لپاره اوس یو یو مهمه خبره ده چې یو ما فکر وکي او داس یو لار جوړ کړي چې سترو د نور خبرې وکي په هغه وخت کې تعلیم ته مخونه ولسی نو دا بیا یقینا چې دوی په او کار د کار زمينه او د خلکو سره د عام خلک ځان سره شریک یعنی په هغه ځای کې شریک چې دوی لازم ګڼي نو په دې حساب باندې خبره بدای چې کو دوی داسې کار وکړي نو یقینا چې دا نظام به خلک ومني
یو عمومي معلومات چې سب زپوي شم دا نظریاتو شوز موږ وخت لګ دونه دی چې دا دویم بخش ته بحث کې غواړم یو څه اصلاحات او دراتلونکو وضعیت په باره کې نظر مو اخلم ځکه چې طالبانو سخنګویان په خپل هم دا وی چې موږ انتقاد منو چې اصلاح راولي او دغه انتقادونه چې پکېږي دا ټول د اصلاح لپاره دی امان نه تطبیقيږي مثلا وی چې امرسانی پوری باید تعلیم مکاتب او تحصیلي زینه بندي د جنو پوړاندې اوس پښتنه دا ده چې دغه اختلافات چې دوی ترمنځ یادېږي دا په څه ډول دي او دویم دا چې دغه گاونډې هیواد پاکستان چې د دوی ډیر نږدې متحد او ملګری ګڼل کیږي شدید انتقاد داله ریچ افغانستان د په یو تورریستي مرکز بدلیدونکې ده او په موږ لوی عملی ورسته اره عمله چې په پاکستان کې کیږي د دې یو ریشه په افغانستان کې نخته ده دا وضعیت څومره خطرناک دی د افغانستان لپاره غواړم جی صاحب تاسو نظر اول واورم به بده تابع صاحب تفسیر هم واورم
اشنا صاحب دا خبره خو یقیني ده چې پاکستان ته بعد د دې نه څه یو مشکلات وي او دا خبره باید هم په نظر کې وساتي دا خلک چې راغلي خو د پاکستان د خوانه راغلي هغه خوانه دلته راغله الله او دې کې مشته سول نو دا خو که اوس دا طالبان نه بل څوک یا اته سره ته د پاکستان وضعیت به څنګه وي دا د ټي ټي پی یا نور حکومت خلک چې دي دا اوس نه نه وو پرونه وو ابل اورځم وو او د دې صاحب باندې دا کار دی دا ضروری ده چې دوی داس یو لار غوړه کی چې گاونډیان څنګه خوشاله ولای شي شاوخوا خپل خلکو ته څنګه اطمینان ورکولای شي او همداسې خپلو خلکو ته دننه کې څنګه یو اطمینان ورکوي دا ورته په کار دي او دغه اندازه چې لکه دنیاوال وارخطا دي زه فکر کوم چې هغو شاید نور اهداف ولري خو د طالبانو دا یوه خبره ده چې ارز خپل ځان ته او خپل کسان چې هغه ورته مهم ښکاری اماغه او دغه دی خو دلته خو د دوی د څلويخ مليون خلکو سره مخامخ دي د څلويخ مليون خلک د دې تقاضا لري چې په دې نظام کې په دې اداره کې په دې حکومت کې ځان وګوري نو څه خبره ده چې دوی په دې کې فکر وکړي او داسې یو لار اختیار کړي چې هغه دا نظام ثابت پاتې شي خو څنګه دی ولس او د خلکو ملګرتوب هم ورسره
صحیح مننه زه یو به ورسته بل پښتنه ملارمه د نظام د جوړولو باره کې خو تابع صاحب نظر هم په دې اړه اخلم تابع صاحب مهرباني تاسو څاوري دغه وضعیت چې راغله ده خصوصا د امنیتی اداو په باره کې معمولا دا د سې ګومان کیږي چې طالبان په خپل په افغانستان کې دنه د پاکستان ضد ډلو ته چې خاصتا ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان یادې وای چې پناه ورته ورکول کیږي د دې ټولو نورو کورنیو مسلو ترڅنګ دا یو ډیره خطرناک بین المللي مسله ده چې اوس مطرح ده په نړیوال ډګر کې او د پاکستان حکومت په ډیر لوړ غوي چې افغانستان نو واقعا یو لوی تروریستي خطر پیښ ده تاسو څاوري په دې باره کې واقعا افغانستان هم د سې د ترګرو په مرکز بدل شوی
ګورې یو مسله خدای د چپدی کې هیڅ پټ خبر نه ده چې پاکستانیان خلاص خلاص درلو د غوږ وتونه د لابیګر دی اندوی ول چې دوی په حساب زمينه ورته مسایل کړ د افغانستان په حساب قبضه کړ او پاتې سولې تاسو د پښتنې جواب زه فکر کوم چې bale هو کې هغه که تاسو فکر کړی د مولانا فضل الرحمن نو تک په خوست کې ناشته او په امدی ډول په کونړ کې ناشته د ټول خورندوی دي کې چې هغه ناراضه ډلې چې د پاکستان په وړاندې دریږي
او پام دی دولت په مرکزی او چایي هوادونه چې لکه موږ تاسو ازبکستان تر تاجکستان ترکمنستان دغه هوادونه ټول یادول شي، حتی د ترکستان شرقي د ډلو مسایل تر سره یادول شي. په افغانستان کې دینه د دیو خطر محسوسي کې د پکراتو کراتو چینایان شین چراغ یو کله کله سیاست تغییر ورکي. پام دی دولت روسانو پکراتو کراتو دوی سره په یو میز وغوښتل وغږی او بیرته یو سلطه درجه تغییر د جهت وکاو. بیرته چې امریکایان دوی په دوحه کې په درې مناسته کې دوی ته غیږه خلاصوي او غواړي چې له دوی سره وګوري او د روسانو پای ټاپ ټاپ بیرته طالبانو ته او شانګهای غونډې ته د نه ګډون ممانعت کول. دغه ټول هغه مسایل زه فکر کوم چې او څه شي هلته په افغانستان کې د نن هغه خطر محسوسیږي او هغه وسلې یا سلاوې چې په کراتو کراتو په دیني بحثونو په رسنیو کې شوي دي، زه فکر نه کوم چې دا د امریکایان دونه پل سری اوسیږي چې دا د خوسې دوی ته هسې په هېڅ کې ورپرېږدي. زه فکر کوم چې د پردو تر شا لویه ستره ده، داسې دوی نه شي قابو کولای او افغانستان له بده مرغه د جګړو مرکز ده او خطر یې ډېر کلک محسوسیږي. زه فکر کوم دا د لوبې یو برخه ده. نوښه به دا وي چې دغو ټولو حقایقو ته دوی غاړه کېږدي او دغه مسایل څخه ځان جغرافیه خپل ولس وګوري او که دوی په پخوانی په بلال باندې سر وکړي او ټول هغه مسایل چې دوی عقده چلند لري یا په عقده چلند باندې سیاست مکړي، زه فکر کوم چې دوی به ډېر سل الله سوار کی. یو ښه بیلګه هم دا اوس موږ تاسو مکسیکو یا دولې سوسې په مکسیکو کې یو يهودي اصله خزه راځي په یو سل څو میلیون نفوس دی مکسیکو باندې غواړي ولسمشر شي. دغه حالات په افغانستان کې هم امکانات دي خطر لیدل کیږي.
مننه اجي یو ورستۍ پښتنه کوم دوه جزه لري. یو دا چې تاسو به دا ونه په خبرونو کې اوریدلی چې امریکایي قواو په پاکستان کې د ترګري عزت ځنې تمرینونه پوزي اجرا کړل د پاکستاني قواو سره. دا یو ټکی مهم چې دا د افغانستان اړوند ور سره د پاکستان ادارې ډیره جوخته ده چې هغه وي د افغانستان نه ورته تهدید پیخیږي. او دویم دا چې په داسې یو اساس وخت کې تاسو د طالبانو رهبرۍ ته یا حاکمیت ته څه ډول د یو سپینګیری د یو قدر د یو مخاور په صفت باندې څه پیشنهاد لري چې څه ډول یو نظام څه ډول یو اقدام کولای شي چې ټول افغانان راټول کی او دغه ستونزه چې په بنبست واقعده چې هم اساسي قانون نشته دی یا نه مانی څوک او یا د ډیر مخاور خلک چې افغانستان خلکو ته منلی دي ځنې هغه د نظام نه بار دي او د وصل د پاره یو اداره یا یو جرګی په ذریعه یا شورا په ذریعه څه پیشنهاد کوي څنګه وکړي چې دا ټول راټول کړي او ملي تفاهم د پاره؟
زه مو یو لږ زره درته مخکې دا تاریخ تلار سم چې زه چې په ننګرهار کې والی وم یو ورځ امریکایان راغلل او د ګوشتې او د منطقې د پاکستان سرحد سره دی کې پرې وتل او ګیله کوله شکایت کوي چې د افغانستان نظر وتونه سي او دلته باندې هم په داسې حال کې دوی منځ کې پراته وو او په هغه وخت کې په دې سرحدونو کې دومره د ټي ټي پی او د نورو کسانو یا القاعده د دې خلکو د غم نه وو. خو هغه یو طریقه پاکستان وکاروله چې امریکایان په دې کې ځان سره ملګري کړل چې دا سرحد جوړ کی او دا سیمه خاردار او غزه یو نور کارونه نو په دې حساب باندې زوایا ملي سم چې هغه وکړه. او افغانانو ته په کار دی چې لکه څنګه چې په شمال کې دا نږدې ملکونه چې یا ایران یا داسې پاکستان سره موږ 2400 کیلومتر سرحد لرو، د دې لپاره هم دوی یو داسې پالیسي ولري چې هغه کومه مشکله چې مطمئن شي او مشکله به خو لکه هغه څه چې د دوی خو عمل به هغه بدای چې دوی خپل ځان جوړ کړي
مننه.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جولای 12 نیټه د دیشت حقوق پرون تخرغ لاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد نتایج نشست سه روزه ناتو در واشنگتن با مهمان برنامه صحبت داریم و بر علاوه بر خبرهای مهم در جهان در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان نیز بحث خواهیم کرد. با ما باشید.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو څار کمیټې په وی نوې راپور کې د هغه یوش په طالب چارواکو نمونه اعلان کړی چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یوش په کسانو کې 15 شه د طالبانو کابینې غړي او لوړپوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو دالس چې تازه د امنیت شورا پر وې پانه خبر شوه، په کې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سياسي مرستيالان عبدالغني برادر، عبدالسلام حنافي او مولوي عبدالكبير نمونه هم راغلي دي. د غشان په دلیس کې طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست سراج الدین حقاني نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15 د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او په متحده عربي اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لړمحاله اجازه ورکړ شوه. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا پر بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویل دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نمونو شاملول د حل لار نه ده، بلکې نړۍ باید د طالبان سره تعامل وکړي.
سازمان عفو بین الملل می گوید که نزدیک به 355 هزار نفر در سراسر جهان درخواست این سازمان را برای اینکه طالبان به حقوق بشر احترام بگذارند و از آن محافظت کنند امضا کردند. عفو بین الملل امروز جمعه 12 جولای با نشر پیام در رسانه اجتماعی ایکس بر تداوم دادخواهی برای تامین حقوق بشر در افغانستان و محافظت از آن تاکید کرده است. عفو بین الملل همچنان روز چهارشنبه 10 جولای در گزارش گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حقوق بشر و آزادی های اساسی افغان ها را در عرصه های مختلف نقض کرده است. این سازمان تاکید کرده است که آنچه این سازمان آن را جنایات طالبان خوانده است باید بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر پایان یابد. با این حال طالبان اگرچه به خواست تازه عفو بین الملل واکنش نشان ندادند، اما گزارش های نقض حقوق بشری در افغانستان را همواره رد کردند.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړې نن د جمعې ورځې مازیګر د شمالي وزیرستان د رزمک په اسدخیلو کلی کې د هغه په پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر فعالو سربیره د شمالي وزیرستان او د یو شمېر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر اسدخیلو سربیره په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شول. وای چې طالبان د کابل ادغا جماعت کې د ګیلمن وزیر د جنازې د غایبانه لمانځل لپاره په ورټول شو کسانو سلګونو ځوانانو ډزې کړي او هغه جنازې ته نه دی پریخي. په افغانستان کې د جمهوریت دورې یو پخوانی لوړپوړی چارواکي د نوم نخ پرېدو په شرط امریکا غک دیوه څنګه ته ویل چې نن په سلګونو ځوانانو مازیګر د کابل ادغا جماعت ته ورټول شي وو. سرچینه وای بیا خلک مجبور شول او ورڅیر مهوزري چمن ته ولاړل او حالته هم په لګ وخت کې په سلګونو کسان ورغون شول او حالت یې د ګیلمن د جنازې غایبانه لمونز ادا کړ. طالب چارواکو لا په دغه اړه تر اوسه سپیناوی نه کړی، خو ویلي دي خلکو ته د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې اجازه نه دا ورکړي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګیلمن وزیر پرمړینه خفګان خودلې دي او هغه د پښتنو د حقونو یو پیوړی او رسا غږ بلل دي. د ګیلمن وزیر پرمړینه د ټول نړۍ نه پښتنه پاست ټولنیزو رسنیو د غم او خفګان څرګندونه کوي. خود پاکستان زیاتره رسنې پر ګیلمن د شوی برید او د هغه په مړینه غلي دي. څرګندونکي وايي پاکستانی رسنې آزاد نه دي. په ورته وخت کې د اسلام آباد پولیس وايي چې پر ګیلمن وزیر د برید مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا عصر پنج شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از پالیسی های خارجی و داخلیش قویاً دفاع کرد و به پرسش ها در مورد توانایی وی برای 4 سال آینده پاسخ ارائه کرد. بایدن ضمن این که گفت از حمایت قوی رای دهندگان برخوردار است و بر رقابت در انتخابات ادامه می دهد و برنده خواهد شد، در پاسخ به سوال افزود که او در این انتخابات به خاطر شامل است که کاری را که آغاز کرده است تکمیل کند. با وجود لکنت زبان، رئیس جمهور بایدن تمامی پیشنهادات را که گویا وی به کندی عمل می کند یا از خود علائم ضعف نشان می دهد و یا هم توانایی فرماندهی کار را ندارد به عقب راند. اما او با تقاضاهای روزافزون قانونگذاران، چهره های معروف و سایر دموکرات های شناخته شده مقابل است که از وی می خواهند از رقابت در انتخابات سال 2024 کنار برود. نشست سران ناتو دیروز پایان یافت و موضوع افغانستان در 3 روز نشست کاریان شامل بحث‌ها نبود. پیامدها و نتایج این نشست را با محترم علی احمد جلالی، استاد دانشگاه دفاعی ملی آمریکا، به بحث می‌گیریم که همین اکنون در برنامه با ماست.
جلالی صاحب، خبرونده خرغل است.
سلامونه.
علیکم سلام.
نشست سالانه ناتو دیروز، آقای جلالی، در واشنگتن پایان یافت. این نشست را با توجه به تصامیمی که در این نشست گرفته شد چگونه بررسی میکنین؟
تشکر میکنم. این نشست سالانه سران ناتو است که سال گذشته در ویلنیوس داده شده بود. نشست امسال اهمیتش در این بود که یک سری چالش های عمده در برابر ناتو قرار داره. مسئله اوکراین هنوز هم یک مسئله عمده است و حمله روسیه به اوکراین و جنگی که حال 3 سال میشه از او تقریبا، اساسا یک هشدار است برای ناتو که ناتو هنوز هم یک پیمان است که باید تقویه شود به خاطر خطرات احتمالی که وجود داره، نه تنها از روسیه بلکه در این زمان میبینیم در جهان قطب‌های دیگه به وجود آمده، در پاسیفیک، در حوزه بحرالکاهل هند به وجود آمده. مسئله دوم این که در این زمان مسئله اتحاد ناتو در این شرایط بسیار مشکل مسئله قابل توجه بود که دیگه بحث روز دیگه بود. در اروپا فعلا میبینیم که بعضی حرکات پاپولیسم و راست افراطی قوت گرفته و بعضی از این عناصری که در این جریان ها موجود هستن بر فکر میشه که بر اتحاد ناتو صدمه میزنه و میخواه ارتباطات خود با روسیه روی مورد بازنگری قرار بده. و بالاخره مثلا انتخابات امریکاست که در مشمولات است. در اروپا اکثر متحدین ناتو نگرانی از این دارن که اگر بار دیگه آقای ترامپ به کار و او به ناتو چندان علاقمند نیست و ایست که در مورد ناتو سوالات دارد و در این زمان روابطش با روسیه و دیگر است. اینا به این مسئله هم عمده بود در نشست ناتو امسال. اما ناتو مثل همیشه کوشش جدید را آغاز کرده که اتحاد اروپا را، اتحاد ناتو را تقویه بکنه. ناتو همون قدر که به امنیت امریکا اثر داره، برای خود متحدین ناتو در اروپا هم اثر داره. از این خاطر اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین بودجه دفاعی را انکشاف داد. تنها امسال ببینیم که کشورهای ناتو تقریبا نزدیک 400 میلیارد دلار در مورد انکشاف دفاعی خود هزینه کرده و در این تقریبا 3 چند برابر بودجه دفاعی روسیه است. بنابراین این مسئله عمده است. ناتو فعلا مسئله اتحادش است، تقویش است و در از ضرورت ناتو بریزی که شرایط جیوپولیتیک دنیا تغییر میکنه، ناتو و نظام یک نهاد است که فکر میکنن که باید تقویه شد.
بله جلالی صاحب، در چولو مسئله ترسنج تاسو ورتا اشاره وکلاو رانم پا واچوال، ناتو خوشحال کل پا افغانستان که حضور دلود، پا افغانستان که بشری حقونو پا برخ که سنز و امنیتی گواخون تا پکتو، ولی در ناتو پا غنده که پر افغانستان بحثونه شو؟
ناتو د افغانستان کې څه علاقه نه لري، نه افغانستان د ناتو عضو دی نه د ناتو سره ارتباطات لري. دا چې ناتو افغانستان ته ولاړه فقط د ناتو د منشور د پنځمې ماده په اساس ولاړه، او هغه دا ده چې که په یو هیواد د ناتو په یو غړي هیواد حمله وشي ټول هیوادونه هغه خپل ځان حمله بولي. نو په امریکا چې د 11 سپتمبر 2001 حمله وشوله، دا او امریکا دا یو جنګ وباره نه یو تروریستي حمله، او څنګه وارم ټیرریزم یو د کوکو. نو په دې یو جنگ نو د ناتو غړو د دې د پارچ همغیلی امریکا سره وخی، او دغه د پنځم ماده د منشور عملی کی افغانستان ته ولاړه د امریکا په خاطر. او لبلی خو باید د خپل نظر کې ونی سوچ کله چې امریکا وته ناتو هم وته ناتو د امریکا د پاره تللی و، د امریکا د وچلون راو وته
زین ژمنه چې شو وې د افغانستان د مخکنی حکومت سره په ځانګړي توګه د 2000 شل کال د فبرवरी کې دوه تړون څخه وروسته کستا سو هم ورته فامي الته تړون د مخکنی حکومت سره لاسلیک شو. فکر کوي د مخکنی حکومت د سقوط سره دا ټول ژمنه او تړون ختم شوی؟
اغه د استراتیژیک تړون چې د افغانستان سره شو یو قرارداد نه و، یو معاهده نه و، بلکې یو مشارکت یو تعهد و. تعهد دې څو چې حکومت موجوده هغه سره دا تعهد موجود. کله چې دوه خبرې روانې وي او د طالبانو سره امریکا خبرې کولی، په هغه وخت کې ټول شانې له افغانستان د دولت سره شریکولی، او هغه تعهدات په ځای تر هغه وخت پورې چې افغانستان کوم پاتشاهي وای یا یو مشترک حکومت را مستشاري وای، او چې هغه حکومت له لړ هغه تعهد هم نزتللی دی.
صحیح.
بله. خب جلالی صاحب، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و حتی غرب هم از انسجام مجدد گروه ها و شبکه های تروریستی در داخل خاک افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. آیا ناتو از این ناحیه نگران نیست؟
ناتو از این حقزر نگران است، البته در چارچوب خود اتحاد. و شما میبینید که ناتو هیچ کشور ناتو افغانستان به رسمیت نشناخته، دولت طالبان به رسمیت نشناخته، چون که فکر میکنه یکی مشکلات عمده که در راه شناخت بین المللی وجود داره ایست که طالبان از یک یا ایست که اراده زیر ندارن که گروه های تروریستی که سالها با اونا همکاری کردن و امرایش یک جای مبارزه کردن اونا را محدودیت سرش وضع کنه یا جای برش نزده در افغانستان. و دومی که اگه این کار حتی اراده هم داشته باشه توان زیر ندانن که کار بکنن، چون کل از اینا ارتباطات بسیار عمیقه با عناصر و حلقه های مختلف طالبان داره، و از این خاطر میبینن که بعد از 2 سال میبینیم، بعد از 3 سال تقریبا، حاله بعد از 3 سال همون گروه ها نوزم در افغانستان موجود هستن. گروه طالب های پاکستانی از افغانستان سر پاکستان حمله میکنن، و القاعده در افغانستان در حالت خاموشی است اما فعال است. در این زمان دیگه گروه هایی که حرکت اسلامی ترکستان شرقی و انصار الله ای کلش موجود است در افغانستان. فکر میکنه که وقتی که هم موجود هستن ای موجودیت ازنا در خط خودش سبب زیمش که افغانستان یک منبع تهدید احتمالی تروریسم برای منطقه و جهان باشه.
جلالی صاحب، روس علاقه چه امریکا لافغانستان و اطلاع ویل چه لری بعد ترهگری پراند مبارزه کوی، لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه بیلابل رپورټونه هم موجود دي چې په افغانستان کې ترهګر ډله فعال دي. فکر کوي د امریکا مبارزه ګټوره و او کول شي ترهګر وځپی؟
به تروریسم سره د مبارزې د پارتر ټول مهم شرط د هماغه حکومت هماغه دولت همکاري ده. که هغه دولت همکاري و نه کی ډیر مشکل ده چې د تروریسم سره مبارزه موثره وي. لبلی خو امریکا وایي چې لری باید د دې نظارت کوي، د لری نظارت فایده کوي اما حقیقت قاطع حرکت نه ده، ځکه نو مخکې دی چې اوس د افغانستان د متحده ایالاتو د مرکزی قواوو قماندان جنرال مکنزی همدارنګه د امریکا لوی درستیز په هغه وخت کې پیشنهاد وکشید لاقل 2500 عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي د دې لپاره د مبارزه موثره وي. او په عین زمان کې دا هماغه شی و چې د افغانستان د مطالعه ډله د افغانستان ستادي ګروپ پیشنهاد کړی وو چې تر څو چې په افغانستان کې ثبات را نشي، تر څو چې په هغه کې یو تفاهم را نشي، امریکا باید افغانستان یو ونوزي، یو څه قوا پاتې شي. دا قوه به د دې سبب شوی وي چې د افغانستان اردو په پښو یعنی دوام کړی وای، ځکه بوتکی په هماغه خارجي حمایتونو نو ځکه هغه کار چې ونه شو او مګر دولت خپل ځینې اشتباهګانې موجودې وي، ځینې غلط فهمیګانې موجودې وي چې دا خلک تاسو ولیدل کای بایدن وایي چې افغانستان هیڅ وخت متحد شوی نه، افغانستان همیشه متحد وو، هغه وخت موږ غیر متحد شوی چې نور مداخله پکې کړې ده.
بله،
هر وخت چې مداخله کړې ده واځه.
بله، ای سوال البته میخوایم که مختصرا جواب بدین. در نشست سران ناتو همه تمرکز بر اوکراین و اینکه روسیه چگونه مرتکب جنایات جنگی در اوکراین میشه بود، ولی از جریان درگیری دیگری که میان اسرائیل و غزه است یاد نشد. قسمی که صدر اعظم اسپانیا در این نشست غرب را متهم به معیارهای دوگانه و رفتار دوگانه کرد، به نظر شما در این مورد چی است؟ چطور جهان دوگانه رفتار میکنه؟
ببین، ناتو یک اتحاد اروپا است، اتلانتیک شمالی است، امریکا و اروپا است. زیادتر نگرانیش خود اروپا است. ببین اگر بعد حتی بعد جنگ اول جهانی فرانسه و انگلستان بعد کشورها به ویلسون وزیر رئیس جمهوری امریکا پیشنهاد کردن که امی اتحاد بسازن، آقای ویلسون این قبول نکرد. اگر قبول میکرد او وده شاید حد جنگ دوم جهان صورت نمیگیره. بسورد بنابرای کلش مربوط اروپا است و امریکا هم امنیت بسیار بیشتر خود اروپا از طریق روسیه میبینه. البته مسئله اسرائیل و اینا مسئله جداگانه است که دو باره بحث جداگانه میخواهد.
بله، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلیل صاحب ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از زورتن به برنامه.
شکر.
من قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت باز هم در خدمت شما قرار داریم.
بله، از شفیع سرداریم هیله در چیز ما سلامونه هم مومنی.
واقع خراب زون نمونگ تالا دیزد زون را که او دیر خوشحاله ما
یا اعتماد به نفس پایان، یعنی یک در خانواده بزرگ شده که اصلا به او چی نشده توجه نشده.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د میشتو قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنیدلو پلان د ځنډیدلو پریکړه نه ده شوې، او یوازې د پی او آر په نوم د مخه د ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدنې موده غځېدل ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره په خبرونه کې د حکومت چارو شنونکي خان زمان امرخیل او ژورنالیست ظاهر بهان میلمانه دي.
خب مهمانان گرامی، هر یک آقای امرخیل و آقای بهان به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلامت باشین.
دیر مننه که ساس جزینو بحث پل امرخیل صاحب سره شروع کو. امرخیل صاحب، د کډوال د ستلو مسله څومره جدی ده او کډوال څومره اندیښمن کړی دي؟
دریو بخون که خود پس مسیل نمه دوره سلامون و تاست است از قدرمانی همکاری تا و زمان دوستاسی در برنامه بل ملمسی تا هم ده بسی لیدون کو ده تلویزیون رادیو لیدون کو بتون کو لیدون کو طولو تا سلامون و احترامات و رو سلام واقعا چه قدرمان فیسی ده موضوع جدیده چون چی ده دیزن سمر افغانان تری دی بیر تا افغانستان تا ده پاکستان تری افغانستان تا نو حال تا ده سوند و سر مخشی میدی ځکه چې د افغان حکومت فرنا نړۍ په رسمي پیژندنې په داخل کې د سی مشروعیت ترلاسه کړی دی، په همدې اساس باندې هغه تر څو د دې جوګنې دي چې د دومره په دومره کچه باندې افغانان ومنل شي او الټر دوی د ستونزې حل کړل شي. نو هغه افغانان چې تقریبا په تیر یو کال یا یو کال په زیاتې موده کې له افغانستان هم د سیګران افغانستان ته ستنه شي وي، نو هغه د ډیرو ستونزو سره مخ شي وي. حتی ډیر داسې شي چې د غیزنه بیرته نور هیوا دن ته تدوی یعنی بیرته مهاجرت پر مقاصد ځان سره فکر وکړي چې خپل وطن هیڅ کوم دي منتهه کا مشکلات ویل تک له رسوم زی حد وی د ستونزو حل وینو په هغه صورت کې به مشکل نشته په بده مرګه چې په افغانستان کې مشکلات دي او کله پاکستان او د ایران نه د پښتون د پاکستان او د افغانستان د ستونزو سره
صحیح.
خب آقای بهان، سوال بعدی ما متوجه شما است. مقامات پاکستانی میگن کسانی که مدارک قانونی ندارن از این کشور اخراج میشن. تمدید اقامت برخی دیگر از پناهجویان یا مهاجرین افغان چی تاثیر خواهد داشت به نظر شما؟
زنده و سلامت باشین. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فیضی صاحب و همچنان همکاران تکنیکی تان و همچنان دینندگان ارجمند تلویزیون آمریکا. صداشنا در جواب سوال شما باید گفت که پاکستان اون کشوری است که همیشه بهانه جویی میکنه و سیاست دوگانه را به افغانستان با پیش برده و پیش میبره و ایران باید گفت که تا 3 سال گذشته او آن دست پناهجویان افغانی که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرن با دشواری ها و مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن و پاکستان همواره یک بهانه جویی میکنه که امروز این تمدید نمیشه و فردا اون میشه. این خودش یک بهانه جویی است. فقط اینا در صدد ازی هستن تا به اهداف خود برسن. اهدافشون این است که دائم الوقت اینا کوشش میکنن که در حکومت افغانستان در سرکوب ساختن تی تی پی امروز اونو همکاری کنن و شرط های دوم شرط دومشی است که همیشه اینا تلاش میکنن که از جامعه جهانی کمک های مالی دریافت کنن که خود یک بهانه‌جویی شمرده میشه و هر روز ما شاهد آزار و اذیت پناهجویان افغان هستیم و فقط در حتی در شب حتی خواب راحت ندارن در سرک ها در شهر بازار.
خب به هر سه پاکستان ولی چی هر کسان چی غیر قانونی دی یا به اصطلاح قانونی اسناد نداری اگه او باسی در او پلاتا کی دی پاکستانی چارواکو تل دا ادارات کرده چی تاشو اشاره وکلا وی چی هر کسان چی به اصطلاح پا غیر قانونی تو گلتا و سیگی و اسناد و ستول پر نداری اگه او باسی.
نه فایزی صاحب خبر دی که هم مخکی من تقریبا در 2 کال است دلتا زه میشتیم از در حالت نجده سارم او دلتا حتی دست کرونه هم پیشنم سه قانونی اسناد یا ویزی پر لاس لری آقا دیو همزه ورده که گید در پخاطر چیشی پخاطر پیسو پخاطر دست کرونه ماریدوی چه 14 کلان 15 کلان ماشیم پر جل کده به دی خاطر چه آقا اسناد نلری په نور هیوادونه کې فقط یو څوک چې اسناد لري موږ قانون ته احترام لرو قانون پیژنو اما دا داسې نه ده چې هغه ونی سو جیل ته خطا کړه فقط یغه قانوني چلند باید داسې وسره وسی چې هغه باید دیپورتسي نه چې په جیل کې واچول شي نه چې قانوني څوک ته ویزه پر لاس لري هغه ونی ولسی او د پیسو بدل کې بیت خوش شي د هر زمینه کې پاکستان هیواد دا اعلان کړی چې موږ به بیا هم عملیات پیلو پاکستان ته یو بهانه پاکستان پولیس ته یو بهانه جوړ شوی ده فقط دوی تا فرصت ورکوی چې دوی بیا هم د افغان کډوال په زورونه کې فیصله فعال رول ولوبوي دلته افغان په ډېره بد وضعیت کې په ډېر بد حالت کې دي سره د افغانستان اسلامي امارت باندې نیول کلارم دا په دې خاطر چې د 3 کلن په تیریدو سره هغه زورونه چې د افغانستان په ولس باندې دسیوي اصلا غوږ نه پیګروي دوی باید راسي د تلنزدې د جیلونو وڅاري وی ګوري چې وضعیت په حالت کې ده ولې د مو کډوال ولکې ولدم
اټ بازار ولکې اما بد بخت نشته روسه
د کارونه
سره مننه بهان صاحب. امرخیل صاحب د پښتون ژغورن غورزنګ د غړي ګلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې زورګونه کسانو غړو کړه او یو شمیر کسانو سره د افغانستان ملي بیرغونه هم وو پښتنه مې دا و چې د کډوالو پر رواني وضعیت باندې څه تاثیر یا اغیز به وکړي
ورته طبيعي ده خو موږ تاسو خو یو مشترک په اصطلاح د بلون لاین چې اوس لپاره سرحد پونه شوې ده په منتهه همدغه لیکه چې فرضي لیکه چې پرته ده په دې کې د دواړو خواوو د زموږ اساسي افغانان پراته دي او دوی سره ډېرې قوي اړیکې لري کنه حتی خپلوان دي سره یو بل سره یو فاکو د بلون بل خاطر طبیعي ده چې دغه مراسمو کې دوه نیرو غوړي چې د اشتراک او په دې کې نه پری خودل او د تسکون زی پیدا کول نو یان د جنازې په مراسمو کې یا په دغه نور مسایلو کې کوم برخه وانی شي د تبیید دغه پروانی لحاظ باندې ولته واقعا چې په ډیرو افغانانو باندې تاثیر کړی ځکه دغه شخص خپل افغان او د افغانانو سره ډیره مینه درلوده همیشه د افغانستان او د افغانانو دفاع کوله نو ځکه بلته هم پراته افغانانو سره ډیره مینه درلوده او د دغې مړینې واقعا چې په ډیرو افغانانو باندې بده اغیزه وکړه نو دا طبیعي ده چې یو قوي ستونزه ده او خلک په دې باندې واقعا ډیر
امر خیل صاحب از سوی دیگه هم میبینیم که بر اساس برخی از گزارش ها در داخل با مزرعه در داخل خاک افغانستان البته در برخی از ولایت ها برخی از مردم خواستن تا جنازه غیبی بر گلمن وزیر برگزار بکنن ولی از طرف حکومت طالبا و افراد طالبا جلوگیری صورت گرفت چی فکر میکنین شما واکنشتان چی است چرا این طبقه مردم بیشتر در داخل خاک پاکستان و در داخل افغانستان هم با این محدودیت ها مواجه میشن
خب این خود طبیعی است دیگه شما و شما بهتر میدانیم که شوار امی مردم یک افغانستان بزرگ است که به پشت ما باش میگیم توی افغانستان اینمی شوار اینا دارن امیر میخوان که تطبیق شود بناهن دیگه این قابل قبولی مردم پاکستان نیسته که به مخاطر دیگه این طرفی خط دورین دیگه مشکلات زیاد است برینه و اینا را هیچ گاهی نمیمانه که به همچه مقصد برسه دیگه یه مواردی بسیار تورانیست که از روزی که پاکستان تاسیس شده باچا خان که دیجا بود اونا به مبارزه میکردن فکرم دیگه پشتون برزنگ است اینا مبارزه میکنه که دواندار است و اینا دیگه داخل یک خاک پاکستان باز اینا مؤسسات زیادی دارند و نظام پاکستان هیچ گاهی اینا را اجازه نمیتن که به مقصد خود برسن بنان دیجه دیگه مشکلات زیاد است و در افغانستان دیگه دوجه دی چون دموکراسی نیست که استبداد است و
بله ډیر کم وخت لرو بهان صاحب دا ورسې وختونه متاس نو وګ چې یو شمیر افغانان چې نور هیوادون ته د تلل لپاره په پاکستان کې انتظار دي هغه په څه وضعیت کې د هغه د سلو بهیر څنګه روان دي یو لاند جواب کرا کې یو دغه وخت لرو
فایده صاحب دغه افغانان صدر ته د خپل د کیسونو د مختلفو په خاطر د پاکستان تر اغلی دي اصلا به برخلیک دي ډیره به برخلیک دي او دلته د انتظار شپې ورځې سبا کوي او دلته هم هغه د لیوی خو ویزه ختم شوی دي نه بل خو اقتصادي ستونزې نه بل خو مشمول ته کوینزین استا نو په ډیرو زیاتو سختو ستونزو سره مخامخ دي فقط د دوی غوښتنه نړیواله ټولنه دا ده چې دوی باید هر څه زر چې کیږي د دوی غم خلسي او دوی
دغه بدبختي خلاص خبريال ظاهر بهاند او د حکومت لري چارو شنن کې خان زمان امر خیر صاحب تاسو دوه نه ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې علم سر مو ګډون وکړ
یک جان سو پاس از زوره هر دو مهمانان ګرامي په برنامه
مننه
تاسو خب بیننده عزیز قسمه که میبینیم برنامه صدقه هم در همین جا به پایان میرسه
تاسو له ملتیا مننه تر بیا خیچاری قدرمن دوستانو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ نوري خبرونه او داس پروګرامونه وګورئ تر دې وروسته د حال خبرونه خپلېږي لیدلې مهروي د ټول پروګرامونه تاسو کولای شئ د امریکا غږ پښتو او دری فیسبوک پانه هم وګورئ تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوم
یک جان سپاس باز از امرایتان تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم ایام و کامتان